او ژوند کول دی بهتر او دی غوره ژوند کولو لارې چارې دی روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې دی ته دومره پاملرنه نه کیږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغیو ته پاملرنه کیږي. بدبختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی، دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کیږي چې دا نه لیدل کیږي. نو موږ تاسې د ناخوالو، د دومره کړاوونو، د جنګونو، د ستومانیو، د سرګردنو، نیستیو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسو ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنګیزه جانې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوي، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هماغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میټینګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو شوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر ښه خبرې ته تېرې او ښې نکتې ته م پام ور واړوو. ښوونځی له کوره صحیح دی چې یو ماشوم وزي له ښوونځی هم نه که موږ کودکستان ته ورشو وړکتون ته، حتی له وړکتونه دغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه کېږي چې ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي تر کودکستانه تر پوهنتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله پکې ښکېله ده د ماشوم په جوړولې کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې کدی کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روغتیا دپاره، د ماشوم د قوي اروا دپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال یې ورکړو، دلته ماشوم په کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه ده، ماشوم خوښ دی نه خوښ دی، کوم عادتونه لري. کټ مټ دغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي یا په وړکتون کې کودکستان کې، بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کېني. نو ځکه چون ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود پکې لري که هغه ښوونځی دی که کودکستان دی که کور دی، نو دوی سره کېني، په خپلو کې سره غږېږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو، چون خبره هم سره یوه وي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ له خبره نه وي، کال وروسته څومره وروسته بیا یو وخت چې دی ناکام شي، هغه د چا خبره له ورخه اوبه تللي وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرېږي او ښوونځی ځان مسؤول نه ګڼي. بدبختانه اگر چې دا بیخي دغومره مسؤول دی لکه کورنۍ یو ښوونکی دغومره مسؤول دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه د دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم که کورنۍ مې له ښوونځي سره پر اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده. دا ماشوم ته نور هم قوت ورکوي، له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې، دوه کسان دي تا پالنه کوي، د تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي. دا په خپله د ماشوم روحیه تباه کوي، ماشوم یو ډول له ویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې مور و پلار سره وګوري. په پرمختللو هېوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور و پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کېده، یو عادي میټینګ غوندې، یو عادي لیدنه کتنه وي. دا د ماشوم ویره لمانځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړه ورکوي، د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې، پر اساس باندې کېږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. میندې او پلرونه په ځینو مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې ډیر سپیڅلي دي، ډیر معصوم دي، ډیر پاک دي. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري، لویان دې سمدستي خپل ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود، مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورښکاته کي، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی. ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسې کوو. ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د مونږ د آینې په څېر دی، ځان په کې ګوري. مونږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د مونږ تاسې په څېر باندې عزت لري، د قدر وړ دی او حساس دی. له مونږ تاسو څخه ډېر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره د مونږ تاسو فکر وکړو، آیا مور او پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بده، د دوی عیب دی د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړو چې د مونږ تاسو عیب دی د نورو پر وړاندې وویل شي. مونږ پسې د یو څوک وخاندي، مونږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ دغسې ماشوم هم دی. دا ډېر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډېر په درنښت هغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه، حتی ټوکې ټکالې پې کول، لکه ځینې کسان د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغسې خبرې کوي، پلانکي دغسې وکړل، نن یې دغسې ویلې، نن یې دغسې شی مات کړ، مه کوئ دا کار، مه کوئ ماشوم ته سپکاوی مه کوئ. دا همدغه ځای دی چې خپل اولاد خرابوي. دا همدغه ځای دی چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د مونږ تاسې 80% پنسټ له ماشومتوبه جوړېږي، چې دا بیا هېڅکله تغیر نه کوي، یا په ډېر ستونزو سره، په ډېرو سختیو سره بېرته دا را جوړېږي. نو د خپلو ماشومانو راتلونکي مه خرابوئ. له دې انسانانو انساني کرامات مه اخلئ. دومره سپکاوی ما کوي د خپلو ماشومانو عیب که په هغوی کې دی، له هغوی سره کښېنئ، ورسره وغږېږي. ماشومان د دې وړتیا لري. زه بیا هم تاسو ټولو درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډېر غټ احساس په ځان کې لري. ماشوم ډېر زیات پوهېږي. ماشوم نه دی دا مه نیسئ، د ماشومانو عیبونه مه وایاست. د دوی سره کښېنئ، د دوی سره وغږېږي، د دوی تاسو په خبره پوهېږي. ګورئ، ماشوم ماشوم دی، که هغه په اروپا کې دی که کوم بل هېواد کې دی. مونږ ټول انسانان یو، انسانان توپیر دومره نه سره لري. ولې دلته له ماشومانو سره کښېني؟ دلته له ماشومانو سره مور او پلار کښېني، ښوونځي ورسره کښېني، کودکستان وړکتون میټینګونه ورسره کوي، په ستونزو ورسره غږېږي. که ماشوم کې مو کوم عیب دی، عیب یې ورټئ. ماشوم ما راتئ، ماشوم ته ووایاست چې دغه درواغ ویل چې دي دا ښه نه دي. که مونږ یې وایو، که تاسو یې وایاست، د مثال په ډول دا ما وایا، توان یې ورته ووایاست. ماشوم ما راتئ، د ماشوم عیب وراتئ.
ډېره مننه، جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهېږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو، که د یوه بشپړ انسان نه په نظر، چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې یې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي.
دا ډېره ګل پوښتنه ده سالی صاحب، ډېره زبردسته پوښتنه ده. ځکه ځینې هېوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید مونږ په بشپړ نظر ونه ګورو، ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی، یا په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپینسرې چې کله زاړه شي، دوی نور په پښو نشي درېدلی، یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو. دا خو ډېر بد کار دی. نو په دې باید مونږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی. خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه، یا د دوی د جوړښت له پلوه، د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده، چې مثلا خبرې زده کوي یا پر کو درېږي. دا په دې معنی نه دی چې ماشوم تاسې نشي درک کولی. تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې له ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څېر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولې ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی، هغه لا هېڅ کوي، درک کوي د تاسې خبرې، د تاسې کړه وړه، د تاسې برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خو د مور سره ښه برخورد وکړئ، ځکه له یوې غلامې څخه، له یوې سپکې یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی، یو سپک، یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي، ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. مونږ په روحیه باندې غږېږو، په اروا باندې غږېږو. نو که مور نه ده رټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي، پیل دی، د هغه د پیل نقطه ده. نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ لکه له لویانو سره. ماشوم سره خبرې وکړئ، ماشوم د تاسې په خبرو پوهېږي، ماشوم سره باور جوړ کړئ، ماشوم ته واک ورکړئ. که تاسې ماشوم ته واک ورکړئ، هغه به یو واکدار، یو پر ځان باندې باوري انسان، یو بسنه انسان به تر جوړ شي. ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګورئ چې تاسې له هغه څخه واک واخلئ. ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن، څلور کلن ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي. دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوي تاسې ماشومان ښه وپالئ. دا هم یو نقص دی. ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي. ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړي. ماشوم یې د دې وړتیا لري. ماشوم ته خپل کالي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندي. ماشوم ته بوټان پروا نه لري، سرچپا دې سره واغوندي. ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نه شي سره کولی چې کمیز چټ کوم دی، مخ کوم دی، په دې کې عیب نشته. ووایاست دوستانو ته، خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستې دي. دا د ویاړ ځای دی چې دی توانېږي خپل کالي وغوندي. همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ. ماشوم سره مشوره وکړئ. له ماشوم سره کښېنئ. ماشوم پوهېږي، د تاسو په خبره پوهېږي، باور ولرئ.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هېوادونو کې ما لیدلي چې یو ماشوم کله چې ولېږي یا غورځي، مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچت سي. دا کار په څه خاطر ستاسو په نظر کوي؟
دا ډېر یو ښه کار دی، ځکه دا ژوند په خپل همدغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري. نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدیې. ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه، ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده د وجود وده یې ګوری. همدا دی، که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خطه بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوس نه کوي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي. تجربه ده، دا په خپله زده کړه ده. نو که ماشوم وغورځېده، دا ښه خبره ده چې تاسو ورسره یاست. غږ پرې وکړئ چې زه شته یم. ویره مه کوئ. زیاتره په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډېره ښه وده کوي او د ماشوم په فکر کې دي، هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتیي. دوی ډېر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي. ډېر ماشوم څخه تاو راتاو دي. او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي، نه کوم کار ته پرېږدي، نه لوبو ته پرېږدي، نه لمر ته پرېږدي، نه لوڅې پښې پرېږدي. دا هم صحیح نه دی. دا ویره مه کوئ. پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې، په طبیعت کې لوی شي. که ماشوم وغورځېده، غږ ور وکړه چې زه شته یم، ته پورته کېدای شي، پورته شه، هر څه سم دي. دومره غټه خبره نه ده. وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی، ورته ووایه چې ته لږ څه خوښ شوی یې، پټۍ مټۍ به را واخلو، زخم به دې پاک کړو، بس شکر دی ته جوړ یې. دا په خپله ماشوم ته روحیه ورکوي. پورته کېږي، هغه زده کوي چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم. که دا تاسې ورچیغه کوي او د ده څخه تاسې زیات ورخطا یاست، وی ما د خدای غرکه کې، پلانکی د خدای غرکه وزه دې ړنده شم، ماشوم وی مړ کېږي او څه شي وشو، تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې دومره وویرو چې هغه بیا منډه نه کوي. تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې د ده له ودې څخه را وګرځوو. نو له حده زیاته ویره، له حده زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانروي غوره کوي. شکر موږ تاسې مسلمانان یو، هماغه میانروي یا هغه منځ راویه تر ټولو ښه ده چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور او پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي، قیچین پرته وي او اورمبل وي او مور او پلار چېرته په قیسو په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځوي، ډېره غټه بده پېښه وشي. دا هم صحیح نه ده. نه، پام پرې وکړئ، نظر پرې وساتئ. نور ماشوم پرېږدئ چې ډاډه لوبې وکړي، لوڅې پښې دې وګرځي، پروا نه لري، خاورو کې دې لوبې وکړي. ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څېر باندې ساتي. دا خبره ځکه کول غواړم، بښنه غواړم، دا ډېره مهمه ده. دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي، فکر کړي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم. لکه یوه ګوډیګه که یو نمایش دپاره دی او دی باید ځان چټل نه کړي، که چې د لاس ور وړي وایي مه کوه، ځان مه چټلوه. نه، ماشوم پرېږدئ چې چټل کړي ځان. ماشوم ته عادي کالي ور واغوندئ. حتمي نه دی چې هغه دې ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي. پرېږدئ چې ماشوم چټلي وکړي، باران کې، خټو کې، خاورو کې، بوټو سره. دا د ده طبیعت دی، دا د ماشوم ضرورت دی، دی اړتیا ورته لري. دی باید خپل طبیعت، خپله ټولنه درک کړي، حس کړي. دا د ماشوم ډېر، د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روحیې دپاره، د ماشوم د وجود دپاره دا ډېره غټه اړتیا ده. ماشومان پرېږدئ چې عادي لوبې وکړي.
نه، په اکثر پرمختللو هېوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په هغه بهرني برخه کې لوبو ته مجبوره کوي چې د میکروبونو سره آشنا سي. ممکن په یوه کورنۍ کې ماشوم دپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي. د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي، هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي. په دې برخه کې یو څه ډول توازن په پام کې وساتل سي، هغه څه چې په کورنۍ کې دننه روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې دننه روان دي.
په افغانستان کې شکر موږ ډېره ښه مځکه لرو. ډېرې کورنۍ دي چې هغوی لوی حویلۍ لري. یعنې دغسې نه دی چې موږ د نورو نړیوالو ځینو هېوادونو په څېر د ځمکې له کمښت سره، د ژوند د طبیعت د کمښت سره مخامخ شوي یو. نه، افغانستان کې ډېره عادي غریبه کورنۍ م یو باغچه غوندې، یو باغ غوندې، یو ځای لري که په ښارونو کې وي او ښکته راښکته کېږي. نو هڅه وکړئ چې ماشومان ډیر ما کوټي کی مارالو یو ما ډیر اسري کورنۍ په افغانستان کې کتلې دي چې دوی فکر کوي چې ماشوم ټول ورځ په کوټه کې وساتم نو ماشوم می ساتلای دی پاک دی سوترا دی او چټلې سره نه مخامخ کیږي دا ډیر غټه سزا ده د ماشوم لپاره چې پیوی وړي کوټې کې دي د ماشوم توب رانغاړي دا د یو رقم بندیخانه ده یو بند دی یعنی ماشوم ته پروا پهنه کې تر ټولو غټه جزا ده چې ته ورته وایې چې کینه غلی کینه دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نښه ده لنډ به درته ووایم ساده به درته ووایم چې د موږ تاسې ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده دغه په دې څو لسیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوي دي چې کینه که هغه له جنګ له امله دی که هغه د خپل د کورني تاوتریخوالي له امله دی که دا د نورو له ستونزو له امله دی موږ زیاتره وخت ماشوم ته ویلي دي چې چپ او غلی کینه ته اوس ښه ماشوم شه او غلی کینه ماشوم مه پرېږدئ چې غلی کینی ماشومانو ته هیڅ ځای ونه لري په کوټې کې د بلختونه او توشکې دا شیان هم ورته راښکته کوي دوی پرېږدئ چې دوی خوځښت ولري د ماشوم اروا د ده په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده د موږ ټولو انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی ماشوم د ودې په حال کې دی د ماشوم په روحي باندې د ده خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د ټوپ وهه که د منډې کولې که دی پورته ښکته پورته الوت هغه د چا خبره دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي نو ماشومان پرېږدئ که حویلي لري که ځای لري پرېږدئ چې دوی چټل کالي ور واغوندي پروا نه لري که مستر لري که خیر دی هېڅ شی نه پکېږي لوڅې پښې دي ماشومان دي په خټو کې په کانو کې په خاورو کې په ونو دي وښي چې پروا نه لري تاسې په ورځ کې یو څو ساتم که تاسې ماشوم ازاد پرېږدئ باور وکړئ تاسې به یو ډېر صحتمند یو ډېر پر ځان باندې پسنا یو زړور او هم همدارنګه یو ډېر ښه مغزه انسان روزلی وي ځکه دا د ده مغز ته د ده حافظې ته د دې ذهن ته د ده حوصلې ته د دې جوړښت ته ډېره ګټه لري
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډیر سټایل کیږي چې چوپ وي د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي نظر نه ورکوي هغه ماشومان چې غلي هغه ډیر سټایل کیږي
نو بیا ولې بیا موږ ولې ګیله کوو چې ولې پر موږ باندې زموږ ځوانان ګننګنه کوي ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کوي ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نښتي یو ولې نه اتفاق نه سره کوو ستونزه دغه ده چې موږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چوپ کینه او غلی کینه دا په دې معنا دی چې هغه دې غلام کړ هیله دی درنو مندو پلرونو خپل ماشومان ما غلاموئ خپلو ماشومانو څخه ازادي ما اخلئ دا د دوی حق دی لوبې کول او ښکته پورته او شوخي کول غږ ویستل خندل په لوړ غږ باندې خندا کول چیغې وهل دا د ماشومانو حق دی ضرورت دی دا د انسانیت له پلوه ورکړ شوی دا د طبیعت له پلوه دا د اسلام له پلوه ورکړ شوی په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله خو د ماشوم لوبې اشتیا یې نه ور خرابوله نو دا خو موږ تاسو ته د اسلام هم دا درس راکوي ماشومان غلي مه کینوئ دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي دا سالیس تاسو ډېره درنده خبره وکړه ډېر ما اورېدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی غلی ناست وي دغسې ښه ناست وي ماشوم باید غلی کینني ماشوم د غلي کیناستو دپاره جوړ نه دی دا د ده ماشومتوب دی ماشومتوب باید غلی نه وي دی زده کوي کله چې دی لوی شي دی به غلی کیناستل هم زده کړي دی به ارام کېدل هم زده کړي خو اوس د ده دا وخت نه دی ماشوم مه غلاموئ ماشوم مه خراب په وېدا په لوی لاس باندې له ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي همدا علت کیږي چې کله دی لویږي دی به د هر چا غلام وي دی به چا ته نه نه وایي دی که څوک په لاس کې ټوپکه مورکوي خپل د کورنۍ غړی پرې وژني دی به یې کوي ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کینه او ته ویلو ته هیڅ نه لرې ټولو مور او پلار باندې غږ دی لسلونه مه خرابوئ ټولنې مه خرابوئ مه یې غلاموئ موږ تاسې ډېر درانده ډېر آزاد ډېر زړور خلک یو زموږ څخه ډارن
ما جوړوي څوره زمخ کې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی یو مور په یو تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې ته به دغه سي سوالګر کېږي همدغه سي تصویر په بل ځای کې څنګه ته پروت یې پاغه کې هم یو سوالګر دی یو مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې ته به دغه وضعیت بدل کړې دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه کراته وایست چې میندې څه ډول یو منفی شی هم که ګوري په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي
ډېره ښه خبره ده په مندو په لرونو موږ تاسو چې کله غږېږو نو د دې ماشوم چون مور یې اولینه مدرسه ده اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی نو په دې خاطر مندو ته موږ دغه مسؤلیت راځي کوو خو بدبختانه سالی صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي د افغانستان مندې نیمګړې انسانانې بلل شوي بلل کېږي. د افغانانو مندې بې واک دي، د افغانانو مندې راټلې دي. نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي، دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده. ځکه یو څوک چې په خپله په رنځ اخته دي، په خپله ناروغ دی، بل د بل ناروغ لاسنیوی نه شي کولی، خو بیا هم مند باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي. مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسو ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ، هڅه وکړئ چې ورته تشریح کوي. ماشومان د تاسو په تشریح باندې پوهیږي. راسن راټلو ته مه ورځئ، یعنی ماشوم که اور بل دی، ماشوم ته تاسو په دې خاطر چیغه مه وروهئ چې ته مونږ زیاتره وخت ماشوم راټو، ځکه اور دی هلته، د مونږ ویره دی چې دی سوځي. خو د دې پر ځای چې د اور ضرر ورته بیان کړو، مونږ تاسو ماشوم راټو، او ته سپی او شکل دې ورک شو، خدای دې واخله، او ته ځوانې مرګ شي. ماشوم حیران وي چې اوس ما کړي چې شي دي. تاسو ورته ووایاست چې دا اور دی، که ته تر دې حده اور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي، دا خلاصه خبره ده. یا مثلا ماشوم دی درس نه وایي، تاسې د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب و د سپي لقب و د احمق و د بې عقل او دا به در سره وکړم، به در سره وکړم، دا ورته ووایاست. د دې پر ځای تاسې د درس ګټې ورته ووایاست، د دې شخصیت ما راټئ، د درس ګټې ورته ووایاست، نورې پرېږدئ. ماشوم یې سره پرتله کوي، د نه ویلو توان یې ورته ووایاست، د ویلو ګټې ورته ووایاست. مونږ تاسې که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو، فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی. ښه به دغه وای چې مونږ تاسې ګټې خواته متوجه وای، توان یوې خواته لږ سره پرېږدو، دغه ګټو باندې سره وغه کېږو، اول هغه مثبته خوا باندې وغه کېږو. نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خواته وړي. بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریځو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړي، خدای هم لا په منفي شکل در پېژني. ټوله ورځ د دوزخ و د جهنم خبرې درته کوي. هیچا ونه ویلې چې دغه ښکلی لمر وګورئ، دا ښایسته نړۍ وګورئ، دا د ګلانو رنګونه وګورئ، دا د مونږ تاسې عقل د وجود برخې وګورئ، دا په زرهاو فلکونو حیوانات وګورئ، دا خدای جوړ کړی دی. خدای دومره یو ښکلی خدای دی، خدای خوشحالیږي چې مونږ تاسې رحم ولرو. مونږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکې ور زده کوو. که پیشو په غېږ کې راواخلي، مه کوه مه کوه مردار ده، که سپي ته یې ګوتې ور وړي، مه کوه مه کوه مردار دی. ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدي کړي دي. پرېږدئ ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهیږي، پرېږدئ چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي، که د دې سره یې زده کړي، له انسانانو سره به یې زده کړي. خدای وایي تاسې د مځکې والا باندې رحم وکړي، د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکړي. نو هڅه وکړي د رحم، د مینې، د مثبت له اړخه ماشوم ته تربیه ورزده کړي.
او وروستی سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي؟ د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي؟
انسانی سه ماشوم خو یو وخت لویی که ماشوم خو تل ماشوم نده. تاسی خپل ازان سره فکر وکی ده طول من ده پلارونو ده البته زوایم چه ده ماشوم که لوی شی، که تاسو ښه برخورد ورسره کړی، دوستانه اړیکې مو ورسره لرلي، مینهناکې اړیکې مې ورسره اعتباري، نو دا ماشوم که لوی شي له تاسو سره به دغسې اړیکې ساتي. خو که تاسو زور زیاتی ورسره کړی، سپک برخورد مو ورسره کړی، ځان مو زورور پیګنلی وي، یو وخت تاسو سپینګیري کېږئ، تل دغسې زورور نه پاتې کېږئ، ماشوم مو زورور کېږي. نو آیا تاسو غواړئ چې ماشوم مو دغسې برخورد درسره وکړي؟ نو په درنښت درڅخه هیله د ماشومانو سره زور زیاتی، دا د کبر یا د دبدبې اړیکې دا ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي، ځکه دا ماشوم هم لویږي، پر خپل پښو باندې درېږي، دبدبه زده کوي، دی بیا په نورو باندې ازمایي. نو مه کوئ، نه پیغمبر دغسې ویلي دي، نه پیغمبرانو له خپلو اولادونو سره دغسې اړیکې ساتلې. نو ماشومانو سره ډېر صمیمانه، ډېر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ. دوی انسانان دي، دوی له تاسې پیدا دي، دوی مینهناک دي، دوی پر مینه باندې پوهېږي، بلکې زر چنده زیات له موږ تاسو څخه د مینې په ژبه باندې پوهیږي. نو په شور باندې، په ډار باندې، بدبختانه ځینې دغسې سپک متلونه دي موږ په ټولنه کې کوي، وایي چیرې چې ډب نه هلته ادب نه. د ډار خو د ادب ورک شي، ځکه که کله ډار له منځه ولاړئ نو ادب هم ورسره ځي. دغسې ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې، نو تر څو چې مینه یي ادب به وي. نو مینه خو ده، مینه خو باید وي، مینه خو چې نه وي د انسان ژوندی نه شي پاتې کېدی. نو ډار باندې، په زور باندې، په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده، دا هېڅ ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي. او کله چې له منځه ولاړه، دا ماشوم لوی شه، ځان ته د دښمن وروزه، ځان ته د سردردی وروزه، ځان ته د یو اولاد ونه روزه، د ښه اولاد دپاره، د راتلونکي د ښې امسا دپاره، د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړئ. مینه په زړه کې درته ساتي، حتی حیوانات مینه در سره وکي حیوانات سره چې مینه وکي هغه بدل درکې نو انسان به په مینه والی نه پیږي.
ډېر مننه رنگیزه جانې ستاسو خبرې جالبې وي. په دې هله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي او دوی هم هله کوي چې خپل ماشوم سره همدانن خپل چلند دوستانه او میناناک کړي چې پر آینده کې دوی ماشوم میناناک را لوی سي یو سالم چاپیریال په دې ډول رامنځته سي او په کورنیو کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي او سالمې کورنۍ رامنځته سي. مننه ستاسو نه
په همدې هیله ډېره زیاته مننه د مینې په هیله.
Jana ګل